سي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو سټډیو د غرمنې خبری خبرونه کې مزنوري اس نوري هرکلی کوم و ابو رشید افغانستان حکومت نن د دریم ځل لپاره سل نور طالب بندیان له زندانه خوشې کړل. طالبان وایي دا هغه بندیان نه دي چې دوی غوښتنه کوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي چې دا هغه بندیان دي چې د نمونو لست دوی ته ان طالبانو سپارلی و. پر دې د چارو د یو کارپو نظر مو هم اخیستی. دا به هم واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو شمېر 600 ته ورسېد. ازادي رادیو اوري خو مخې له دې چې د خبرونې د راپورونو بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونو اوروي.
طالبان وایي چې نن به له خپلو زندانونو څخه 60 تنه بندیان خوشي کړي. ملي امنیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له مشر سره یو ځای د دې ډلې د دوه نورو مهمو غړو د نیولو خبر ورکوي. او په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر تر ټولو هیوادونو لوړ شو. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. طالبان وایي چې نن به له خپلو زندانونو څخه 60 تنه بندیان خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د افغان حکومت اړوند دا 60 تنه بندیان به له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته په کندهار کې د سره صلیب ادارې ته وسپارل شي. نن له دې مخکې د افغانستان حکومت 60 تنه نور طالب بندیان له بنده خوشي کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا بندیان د ولسمشر د فرمان په اساس د هغو روغتیایي وضعیت، عمر او د قید پاتې مودې ته په پام سره د سولې د هڅو د یوې برخې او د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره خوشي شوي. خو طالبانو ویلي چې دا بندیان د دې ډلې کسان نه دي. په ځواب کې د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وویل
همیشه صاحب صاحب ویلی دی چه داغ طالبان چه خوشی کیجی اگه ده هغه لیست برخه ده چه طالبان تخنیکی تیمی پا کابل که ویریفیکیشن کردی موش تیرا کردی نو دا چه اوز طالبان سوی ده اوی خپل کاری ده اوگو سر خبری پرو کیز موش مسئولیت حل سوی.
افغان حکومت تر اوسه په دریو جوپو که طول دری سوا طالب بندیان خوشی کردی. ده افغانستان ده ملی امنیت اداره نن د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه له مشر اسلام فاروقي سره یو ځای د دې ډلې د دوه نورو مهمو غړو د نیولو خبر ورکوي. دا اداره په یو بیان کې چې نن سهار خبره شوه وایي د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې بنگلاديشي محمد تنویر او پاکستانی علي محمد هم له فاروقي سره یو ځای نیول شوي دي. بیان زیاتوي تنویر چې د عمران، احمد او نصیر په مستعارو نمونو مشهور و، د داعش ډلې د ټکنالوژۍ او مخابراتو د برخې مسؤول او علي محمد د دې ډلې د اکمالاتو، انتقالاتو او لوجستیک د چارو مشر و. ملي امنیت وایي له دې دوو کسانو او فاروقي څخه تحقیقات روان دي. د داعش ډلې د خراسان څانګه مشر اسلام فاروقي تېره اونۍ د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په کندهار کې ونیول شو او د پنجشنبې په ورځ پاکستان غوښتنه وکړه چې نوموړی د اسلام آباد ته وسپارل شي، خو د هغې ورځې په سبا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر غوښتنه رد کړه. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي په تېر یو کال کې له دندې د ناوړې استفادې په تور زر تنه پولیس نیول شوي دي. ښاغلي اندرابي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي په نیول شویو پولیسو کې یو شمیر جګپوړي افسران هم شامل دي. د ویلي ژمن دی چې په کورنیو چارو وزارت کې به اصلاحات راولي او پولیس ځواک به په مسلکي او تخنیکي ډول پیاوړی کوي څو د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي. نازادی رادیو خبرونه اوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د کورونا وایرس خپرېدل ښایي د اروپایي ټولنې د هغې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي چې په ترڅ کې به یې دا هېواد د اروپایي شورا مشري په غاړه اخلي. هایکو ماس په یوه مقاله کې چې سبا د اپریل په 14 په جرمنی ورځپانه دای ویلټ کې خبريږي لیکلي موږ ته به د کورونا ریاست رالغاړي وي څو په پای کې پر دې ویروس بریالی شو. له دې مخکې د جرمني ولسمشر په دې هیواد کې د کورونا وایرس پر وړاندې خبرداری ورکړی و. فرانک والتر شتاین مایر پرون شنبې په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل
Die Pandemie zeigt uns, ja, wir sind verwundbar.
د کورونا وایرس وبا ښایي چې هو موږ کمزوري یو. ښایي د ډېرې مودې لپاره موږ فکر کوو چې کمزورتیاوې نه لرو. تل چټک لوړ او مخ پر وړاندې روان و، خو دا فکر غلط و. اوسنی بحران موږ ته نه یوازې دا راښیي، بلکې دا درس هم راکوي چې موږ څومره قوي یو او څنګه موږ عمل کولای شو. بلخوا په متحدو ایالاتو کې په کرونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر تر ایټالیا هم لوړ شو. تر اوسه په امریکا کې له 20 زیات کسان په کرونا وایرس مړه شوي او تر 500,000 زیات خلک پرې اخته شوي دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې تر پرون ناوخته پورې په متحدو ایالاتو کې 20,233 تنه په کرونا وایرس مړه شوي او له 15,220 د زیاتو کسانو ناروغي تایید شوې ده. په کرونا وایرس تر ټولو زیات کسان په نیویارک ښار کې اخته شوي چې تر 1,00,000 اوړي. د امریکا په دې ستر ښار کې 6,318 تنه مړه شوي دي. او د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو اوسني حالت ته په پام سره د ګرځبندیز موده تر راتلونکې خبرتیا پورې اوږده کړه. دا پریکړه د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس نن یوه ورځ مخکې له دې چې په دې هیواد کې ګرځبندیز پای ته ورسیږي اعلان کړه. سعودي عربستان د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په مارچ میاشت کې ګرځبندیز اعلان کړی و. تېره اونۍ سعودي عربستان په پلازمینه ریاض او څو نورو لویو ښارونو کې 24 ساعته ګرځبندیز نافذ کړ. افغانستان د عمره مراسم لغوه کړی دي او ویلي دي چې ښایي په جولای میاشت کې د حج مراسم هم لغوه شي.
له احمد کلنه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کده او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان حکومت نن د دریم ځل لپاره 100 طالب بندیان له زندانه خوشې کړل. طالبان وایي د هغه بندیان نه دي چې دوی غوښتنه کوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا بل څه وایي.
موږ همیشه صاف ویلي دي چې دغه طالبان چې خوشې کیږي هغه د هغه لیست برخه ده چې طالبان تخنیکي ټیم په کابل کې ویریفیکیشن کړی دی، موږ ته راکړی دی.
د حکومت لوري د دغه طالب بندیانو خوشې کېدل به د سولې د خبرو له پرمختګ سره مرسته وکړي.
زه بل کوم چې د اعتماد فضا لپاره او د لپاره چې دا روحیه په افغانانو کې را ژوندۍ شي چې یو له بل سره جګړه ختمه شي زما نظر دا ښه اقدام.
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر 600 ته ورسېد. یوازې په تیرو 43 ساعتونو کې 45 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د عیسویانو د ایستر یا پاک اختر نن مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې په ټوله نړۍ کې میلیاردونه انسانان د کرونا وایروس د خپرېدو له ویرې د ګرځبندیز په حال کې دي. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 په صاف او واضح اورېدلې شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت نن د دریم ځل لپاره 100 طالب بندیان له زندانه خوشې کړل، خو د طالبانو ویلي چې دا هغه بندیان نه دي چې دوی یې غوښتنه کړې وه. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دغه بندیان یې د هغه لیست مطابق خوشې کړي چې د طالبانو تخنیکي پلاوی ور سپارلی و. تر دې مخکې د افغانستان حکومت 200 طالب بندیان هم خوشې کړي وو. په دې سره د افغانستان د زندانونو تر اوسه پورې 300 طالبانو بندیان خوشې کیږي. د افغانستان د حکومت لخوا د طالبانو د طالب بندیانو خوشې کېدو ته د سولې لپاره د ښه نیت د یو اقدام په سترګه هم کتل کیږي، خو مقابل لوری تر اوسه په دې ټینګار کوي چې دا د دوی هغه بندیان نه دي چې دوی له زندانه د خوشې کېدو غوښتنه کوي. په عین حال کې طالبانو نن وویل چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت هغه 40 تنه چې له دوی سره بندیان دي خوشې کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون له مخې چې د فبروري په 9 لاسلیک شوی، د افغانستان د حکومت له زندانونو باید 15,000 طالب بندیان او د طالبانو لخوا هم 1,000 د حکومت بندیان د حکومت کارکون کیا هغه نور پوزیان چې له دوی سره بندیان دي باید خوششي د بین الافغانی خبرو دی پیلې دول لپاره یو شرط ایښودل شوی و. بین الافغانی خبرې هم باید د تیر مارچ میاشتې په لسمه پیل شوی وی. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال دیوه نادر تعقیب کړی ده. همدا شپه د کابل ستوډیو سره وصل ده. بلې دیوه جان، نور جزئیات څه دي؟
افغان حکومت د طالب بندیانو خوش کېدو په لړ کې تیر او رسل نور بندیان په داسې حال کې خوش کړل چې د طالبانو سیاسي دفتر د طالب بندیانو د خوش کېدو دا بهیر د هوکړې خلاف غني. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا بندیان د دوی د تثبیت او تشخیص پرته خوشي شوي دي. ښاغلی شاهین ټینګار کړی چې افغان حکومت دی د فرمان لمخې نه بلکې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د شوی هوکړې پر بنسټ طالب زندانیان په یو ځای او پرته له کومه شرطه خوشي کړي. سهیل شاهین وویل
موږ همیشه صاف ویلي دي چې دغه طالبان چې خوشي کړي موږ همیشه صاف ویلي دي چې دغه طالبان چې خوشي کړي.
استاد سهیل شاهین خپل ټوټر پانه کې لیکلي چې دوی به سبا کندهار ولایت کې له دوی سره بندي افغان امنیتي ځواکونو لډلې شل تنه د سره صلیب ادارې ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د افغانستان ملي امنیت شورا لخوا د طالبانو 15,000 بندیانو لډلې 200 خوشي او لا هم دا لړۍ روانه ده. اوس پښتنه دا ده چې د افغان حکومت لخوا د طالب بندیانو خوشي کېدل او د طالبانو لخوا د دې بهیر نه منل به د افغانانو لپاره څومره خطرناک وي. تیره ورځ د افغانستان ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل په ټوټر پانه کې لیکلي مالی خان چې بګرام کې بندي وو د خوش کېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستون شوی او له طالبانو سره یې لوجستیک برخه کې یو ځل بیا خپلو کارونو ته دوام ورکړی دی. تیر کال د ولسمشر د فرمان په اساس انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید په مشروط ډول له بندخونو خوشي شول. د امنیت شورا بیا د طالب بندیانو د تازه خوش کېدو په حق لوایي چې دوی یې د هغه لیست په اساس خوشي کوي چې د طالبانو درې کسیز پلاوي لخوا دوی ته سپارل شوی دی. د افغانستان امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل
موږ همیشه صاف ویلي دي چې دغه طالبان چې خوشي کېږي هغه د هغه لیست برخه ده چې طالبان تخنیکي ټیم په کابل کې ویریفیکیشن کړی دی، موږ ته راکړی دی.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک وروسته د بین الافغاني خبرو زن لوی لامل د افغان حکومت لخوا د طالب بندیانو خوش کېدلو برخه کې زند و. د طالبانو سیاسي دفتر ویان په وینا که افغان حکومت د طالبانو امریکا ترمنځ د شوی هوکړې مخالفت نه وای کړی او په خپل وخت یې د طالبانو 15,000 بندیان له بند آزاد کړي وای نو بین الافغاني خبرې به د روانې میلادي میاشتې په لسمه پیل او تر دې دمه به افغانانو د پام وړ پرمختګ شاهدان و. خو افغان حکومت بیا وایي چې دوی افغان سولې ته ژمن او د رسیدو په خاطر یې خپلې ټولې ژمنې عملي کړې دي. بله نوري صاحب.
بله دیو نظر له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو د چارو لوی وکتونکو سره مو مرکه کړې ده. لکه څنګه چې قدر منو اوریدونکو وامه اوریدل د افغانستان حکومت د دریم ځل لپاره سل نور طالب بندیان له زندانه خوشې کړل. په دې سره د افغانستان له زندانونو تر اوسه پورې ټول 300 طالب بندیان خوشې شوي دي. خو طالبان نه مني. طالبان وایي دا هغه بندیان نه دي چې دوی غوښتنه کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا د هغه لیست مطابق دي چې دوی ته د طالبانو تخنیکی پلاوی ور سپارلې ده. آیا د حکومت لوري د دغو طالب بندیانو خوشی کېدل به د سولې د خبرو له پرمختګ سره مرسته وکړي؟ پر همدې موضوع دیوه نادر د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزی نظر اخیستی دی. په پیل کې ستانکزی، ښاغلی ستانکزی، د دغو طالب بندیانو د خوشی کېدو په باب خپل نظر څرګندوي.
زبرکم چې په ټوله کې د بندیان خوشی کېدل یو مثبت کار ده. زمونږ چلې وخونه هغه د اعتماد د فضا رامنځته کېدل مسله ده. له بلې خوا د افغانستان دولت دا بندیان د اتباع دي. د هغوی په تشخیص کې د افغانستان دولت صلاحیت لري پرته د سولې د مذاکراتو نه هم کولی شي چې خپل بندیان د قانون له مخې خوشي کړي. نو زه فکر کوم چې د اعتماد د فضا دپاره او د ده لپاره چې د روحیت افغانانو کې ده ژوندی سي چې یاره بل سره جګړه ختمه کړي زما نظر دا ښه اقدام ده چې طالبان دا بندیان څومره موثر ګڼي او نه ګڼي مؤثر عمل.
او استاد لکه څنګه چې سهیل شاهین په خپلو خبرو کې ویلي چې دا د موږ د تثبیت او تشخیص پرته خوشی کیږي، څومره د افغانانو لپاره ګواښ ده؟ څه تضمین وجود لري چې دا بندیان چې د افغان حکومت لخوا خوشی کیږي دا به بیرته د جګړې لیکو ته نه ځي؟
اصلا د هیچ چا تضمین ممکن نه ده، د هیچ چا د ما او تاسو تضمین هم د یو ساعت وروسته لپاره یو دقیقه وروسته لپاره وجود لري. دا د افغانستان په دولت پورې ارتباط لري چې دا کسان څنګه بیا د وتلو وروسته لکه نور اتباع غوندې څاري په برته خدای حاکمیت پیدا کوي یا نه، او همدارنګه دا د افغان په دولت په زندان بانانو پورې تړاو درلودې چې دومره کلونه چې دوی سره څومره کار کړی چې دوی بیا د جبهې جګړې ته لاړ نه شي. د جبهې تک او لتک دا اضافي خبر ده، هر څوک چې وایي چې موږ تصمیم ورکوو، تصمیم ورکول ناممکنه خبره ده. ولې انسان کله چې آزاد وي
آیا ستاسو په نظر د طالبانو لخوا دا کار چې دوی وایي چې دا د موږ د تثبیت و تشخیص پرته خوشی کیږي یو ډول مسؤلیت ته ځان خلاصول نه دي، که خدای نخواسته کومه پیښه د همدې زندانیانو چې خوشی شوي دي رامنځته کیږي، آیا طالبان خپل مسؤلیت څخه ځان نه خلاصوي؟
شاید دا یو موضوع وي، اما زه فکر کوم چې طالبانو اختلاف د افغان حکومت سره دا نه چې په اول سر کې د دې تشخیص شوي لیست پر مبنا خپل پوری چارواکې غواړي چې خوشی کړي. دا یوه مسله ده، بله خوانه دا مذاکرات کوي چې دا والی یا سلسله ده چې په دې رقم غواړي چې د پنځو زرو د خپلو خوشی شوي شمېر زیات کړي.
ستاسو په نظر طالبان او افغان حکومت په دې وخت کې باید څه وکړي چې هم طالب بندیان خوشی کوي هم بین الافغاني خبرې نه دي پیل شوي، چې له همدې فرصت څخه ګټه واخلي او بین الافغاني خبرې شروع شي او بالاخره افغانان یوې سولې ته ورسیږي؟
زما قدم ده چې په اول قدم کې باید دواړه خواوې اوربند وکړي، او د نن د واجه دلې ده چې د کرونا ستونزه ده په ټول دنیا کې، تاسو ویلي چې په پرون نه بل پرون سعودي عربستان او یمن هم جګړه ودرول، په سعودي کې هم عراق ترکانو خپل پوځي عملیات درولي دي. نو زه زما بشپړه به دا وي چې تر ټولو ښه خبر دا ده چې سوله وشي، بیا د سولې په رڼا کې د مذهب غواړم اوربند وشي، او د هغه په رڼا کې د بندیانو د تبادلې بحث هم شروع شي او بین الافغاني مذاکرات هم شروع شي.
د سیاسي چارو کتونکی نصرالله ستانکزی و چې د حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوشي کېدو په باب چې آیا دغه پروسه به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي، په دې اړه خپل نظر راسره شریکاو. لکه څنګه چې مو واورېدل، د افغانستان حکومت د دریم ځل لپاره سل نور طالب بندیان هم له زندانه خوشي کړل. په دې سره د افغانستان له زندانونو ټول 300 طالب بندیان تر اوسه خوشي شوي، خو طالبان یې نه مني، وایي دا هغه بندیان نه دي چې دوی د نومونو فهرست د افغانستان حکومت ته سپارلی وو.
هند افغانستان ته 5000 ټنه غنم صادروي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته ویل چې هیواد ته د دغو غنمو د لیږد بهیر پیل شوی. ښاغلی رستمی زیاتوي چې چابهار بندر ته له رسیدو وروسته افغان حکومت چمتووالی نیسي څو دغه 5000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. د نوموړي په خبره دا 5000 ټنه غنم د هغو 15000 ټنه غنمو یوه برخه ده چې تیر کال هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې وه. تیر کال هم هند له افغانستان سره د 110000 ټنه غنمو مرسته کړې وه چې په څو پړاوونو کې د چابهار بندر له لارې افغانستان ته انتقال شول. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دغه 5000 ټنه غنم به د افغانستان په زیرمو کې ځای پر ځای شي او په بیړني حالت کې به ورنه استفاده وشي. د افغانستان د مالی وزارت وایي اروپایي ټولنه له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره 220 میلیون ډالر مرسته کوي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدین آزادی رادیو ته ویل تازه اروپایي ټولنې له افغانستان سره د 111 میلیون یورو مرسته کړې. نوموړي زیاته کړه چې نړیوال بانک هم په پام کې لري چې له افغانستان سره د 104 میلیون ډالر مرسته وکړي. افغان حکومت هم له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې شپږ میلیارد افغانۍ ځنګړي کړي. د مالی وزارت بیان وایي چې د مرستې به د روغتیایي سیستم د سمبالښت، د روغتونونو په جوړېدا او اړمنو کسانو سره د لاسنیوي په برخه کې ولګول شي. د دغه وزارت چارواکي وایي افغان حکومت د آسیا له پراختیایي بانک، اسلامي پراختیایي بانک او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم د مرستې غوښتنه کړې.
ناجی صفایی و چه اقتصادی خبرونه و اورول. ده افغانستان ده عامه روغتیا وزارت وی پا افغانستان که ده کرونا وایروس ده مثبت پیښو شمیر شپږ سوو ته ورسید. یوازې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د دې وزارت په وینا پنځه څلوېښت نوې د کرونا مثبتې پیښې ثبت شوي، مخکې له دې چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو په باب د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د چارواکو وروستۍ څرګندونې راواخلو په یوه نړیواله موضوع راخلو. د ایسویانو د ایستر یا پاک اختر نننی مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې په ټوله نړۍ کې میلیارډونه انسانان د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې د ګرځبندیز په حال کې دي. له دې امله د ایستر دودیز مراسم لغوه شوي او هغه کلیساوي خالي دي چې د شپو ورځو کې به د پښې ځای پکې نه وو. اسدالله لودین په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
نن د عیسویانو د ایستر یا پاک اختر ځانګړي مراسم لغوه شوي او کلیساوې تشې دي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په واتیکان ښار کې د یکشنبې ځانګړي مراسم لغوه کړي. هغو مراسمو ته به چې په معمولي ډول اتیا زره عبادت کوونکي د کاتولیکانو ټولنې ته راجمع کېدل. اوس به د رومان کاتولیک کلیسا مشر په واتیکان کې له خپلې شخصي کتابخانې د اختر خطبه یا پیغام په ویډیویي بڼه خلکو ته وړاندې کړي. چارواکو په ګڼو هیوادونو کې له عبادت کوونکو غوښتي چې د ایستر جشن په مراسمو کې له ویډیویي امکاناتو کار واخلي او د فزیکي راټولېدنې مخنیوی دې وکړي. دوی خبرداری ورکړی چې مذهبي غونډو کې د ګرځبندیز حکم او یو له بله واټن له منځه ځي چې ورسره به د کرونا ویروس پیښې نورې هم زیاتې شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې تر نن سهاره پورې په ټوله نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر 1.5 میلیونو ته ورسید. په متحده ایالاتو کې تر اوسه 15,09,000 کسان کرونا نیولي او له دې ډلې 40,600 تنه مړه شوي دي. د دې پیښو له ډلې 1,01,000 په نیویارک ایالت کې رامنځته شوي او دغه ایالت په امریکا کې د کرونا ویروس د خپرېدو مرکز بلل کیږي. د یک شنبې تر لومړنیو ساعتونو پورې په نړۍ کې په کرونا د اخته شوو کسانو د مړینې شمیر هم نږدې 1,09,000 شو. اوس مهال امریکا د کرونا ویروس د پیښو او له دې کبله د رامنځته شوي مړینې له اړخه تر ټولو لوړې شمېرې لري. له امریکا وروسته دا مهال ایتالیا، هسپانیا، فرانسه او بریتانیا د کرونا ډېرې پیښې لري. په ایتالیا کې د ویروس نږدې 19,500، هسپانیا کې 14,606، فرانسه کې 13,851 او بریتانیا کې 9,892 کسه مړه کړي دي. له دې سره یو شمېر هیوادونو د کرونا ویروس د خپرېدو له امله لګول شوي محدودیتونه یو څه راکم کړي او یا یې د راکمېدو هوکړه کړې ده. روغتیایي کارپوهانو خبرداری ورکړی چې هیوادونه ژر په ګرځبندیز لګول شوي محدودیتونه لرې کړي، د پیښو ګراف به ډېر لوړ شي، ځکه د دوی په باور د نړۍ په کچه د کرونا ویروسو د معاینې امکانات کم دي او دا څرک نه لګېږي چې څوک کرونا ویروس له ځان سره لېږدوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کرونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
په افغانستان کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 15 نورې د کرونا وایروس مثبتې پیښې ثبت شوې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له دې پیښو سره په ټول افغانستان کې د کرونا وایروس د پیښو شمیر 600 ته ورسید. د دې وزارت د چارواکو په خبره په افغانستان کې اوس د کرونا وایروس د تشخیص لپاره امکانات زیات شوي او په راتلونکي کې به دغه امکانات نور هم پراخ شي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس تعقیب کړی، همدا شیبه د کابل استودیو را سره وصل دی. پردیس د افغانستان د روغتیا وزارت وبخي چارواکو په دې اړه نور څه جزئیات ورکړي دي؟
سلامونه تاسو ته نوري صاحب او ټولو ریډونکو ته هله د صحت ولري. بل څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلوده، د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 600 ته ورسید. د دې وزارت ویان وحید الله مایار نن په کابل کې د بی خبری ناست په ترڅ کې وویل د وی د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر په افغانستان کې 600 ته ورسید. په کابل کې 28 پیښې، کندهار کې 8، بلخ کې 4، بامیان کې 2، او په ننګرهار، هلمند او پکتیا ولایتونو کې یوه یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. ښاغلی مایر وی اوس مهال د کورونا وایرس په ټولنه کې د ګرځېدو یا پراخېدو په حال کې دی، او له ټولو افغانانو مو غوښتنه دا ده چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. او د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله 18 کس د دې وایرس له امله مړه شوي او 18 نور بېرته خپل روغتیا ترلاسه کړې ده. ښاغلی مایر همدار افغانستان په ولسمشۍ ماڼۍ کې د هغه شلو کارکوونکو په اړه چې په کورونا وایرس اخته شوي د هغه راپورونو په اړه هم بې خبري وښودله. نور صاحب، یو بل موضوع چې دوی ورته هم اشاره درلودله، په داسې حال کې چې تېر ورځ د کابل والي په یوې خبري ناست کې وویل چې قرنطین د کورونا وایرس یا ګرځندیز د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یو غوره لاره ده، نو په همدې اساس باندې کابل ښار هم د دوو اونیو لپاره بیا قرنطین ته ولاړ. بلې نور صاحب.
بله، پردې صاحب له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. په افغانستان کې لکه څنګه چې مو واورېدل، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن نوې شمېرې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېرې ورکړې. وویل چې پرون په افغانستان کې 45 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې، چې په دې سره په ټول هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 600 ته ورسید. په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د یو شمېر دینی عالمانو وروستي تبلیغات د دې سبب شوي چې یو شمېر افغانان د وایروس خطر جدي ونه بولي، او د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونو ته چندان پام ونه کړي. په داسې حال کې چې د روغتیايي چارو متخصصین او روغتیا پالان وایي چې د دغه وژونکي ناروغۍ له شره چې تر اوسه درملنه ممکنه نه ده، په خپله فردي افراد کولی شي ځان وژغوري. په دې وروستیو کې د هرات دین یو دینی عالم مولوی مجیب الرحمن انصاری دغه ناروغي له عذاب او رحمت سره پرتله کړې ده. حبیب الرحمن تاثیر د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د کورونا وایرس تخپرېدو په اړه د افغانستان په ځینو برخو کې د روغتیايي چارواکو او دینی عالمانو جلا جلا تبلیغاتو خلک اندېښمن کړي دي. روغتیايي چارواکي وایي خلک باید د وایرس تخپرېدو د مخنیوي لپاره ځانونه قرنطین کړي، مګر ځینې ځایي عالمان وایي چې دغه وایروس ته خدای رحمت دی. په پروان ولایت کې یو سیمه ییز عالم مولوی نورالله خلکو ته ویلي، هر هغه څوک چې له کورونا وایروس څخه مړ سي شهید دی.
به مسلمان ها شهادت است،
دا د مسلمانانو لپاره شهادت دی. شهادت د مسلمانانو لپاره مانوي رحمت هم دی چې خورا لوړې درجه لري. مسلمانان د صبر کوي. دا دغه وایروس د لاسه چې څوک مړ کیږي د شهید په نامو بیادېږي. بل لور ته بیا د رومي عبدالوهاب په څیر عالمان بیل نظر لري.
باید انسان های روی زمین خودداری بکنن، خود
خلق باید ځانونه قرنطین کړي، او هغه باید خپل ژوند ته پاملرنه وکړي. خلق باید ځانونه په ناپوهۍ کې راګیر نه کړي.
جهل خود قرار نه.
په ورته وخت کې خلک لا هم د قرنطین مقرراتو او د ځان ژغورنې په اړه شک لري. د پروان ولایت د مرکز چاریکارو اوسیدونکي نرګس وایي، خلک دې ته جدي پام نه کوي. په ځانګړې توګه د پروان خلک، پروان د ګاونډیو ولایتونو له مرکز څخه دی، او له ایران څخه ډیری کډوال دې ولایت ته راغلي دي. په یقین سره چې دغه کډوالو بل ځان سره کورونا وایرس راوړی وي. په ورته وخت کې یو شمېر کسان بیا په حکومتي چارواکو نیوکه کوي چې کورونا وایرس یې جدي نه ده نیولی. خو د کاپیسا ولایت د عامې روغتیا رئیس صفي الله وارسته وایي، له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره اقدامات سوي دي. موږ د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې کار کوو. تر دې دمه موږ ډېری شکمنې پیښې معاینه او مرکز ته استولې دي. موږ د پایلو په تمه یو. تر دې دمه په کاپیسا او پروان ولایتونو کې 4 تنه په کورونا وایرس سخته سوي دي. د پروان ولایت روغتیا ریاست یو چارواکی قاسم سنگین وایي، په دې ولایت کې یو 15 کلن سړی د وایرس له امله مړ سوی دی. هغه په همهغه شخصي روغتون کې مړ سو. کله چې د هغه مړی پروان ته راوړل سو، نو موږ د دې شخص په اړه شک پیدا کړ. موږ د هغه نمونه واخیسته، مرکز ته مو واستوله چې پایله یې مثبته سوه. دا په داسې حال کې ده چې د نن یکشنبې تر سهاره پورې د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې 555 کسان په کرونا وایروس اخته سوي، چې 10 روغ سوي او 13 تنه نور مړه سوي دي.
روختیا نړیوال سازمان سوای
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د یادونې وړ بولو چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 600 ته ورسید. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي و. ازادي راډیو اورې، وړاندې د ازادي راډیو د نور بس د اونیزه خپرونه مه هیروئ. خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. احمد تکل سډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي چې نن به له خپلو زندانونو څخه 60 طالب بند وبخي، 60 بندیان خوشي کړي. د طالبانو ویاند وایي چې دا بندیان به له خوشي کېدو وروسته په کندهار کې د سره صلیب ادارې ته وسپارل شي. له دې مخکې د افغانستان حکومت 60 نور طالب بندیان له بنده خوشي کړل شي. له دې سره د طالب بندیانو د ټولو خوشي شویو بندیانو شمیره 300 ته لوړه شوه. د افغانستان د ملي امنیت ادارې نن د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګ له مشر اسلام فاروقي سره یو ځای د دې ډلې د دوو نورو مهمو غړو بنگلاديشي محمد تنویر او پاکستانی علي محمد د نیولو خبر ورکړی وو. او وایي چې یوې د ټکنالوژۍ او مخابراتو د برخې مسؤلیت درلود، او بل یوې د اکمالاتو انتقالاتو او لوجستیک د چارو. د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر نن 600 ته لوړ شو. د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي چې په 45 نویو مواردو کې 28 په کابل، 8 په کندهار، 4 په بلخ، 2 په بامیان او په ننګرهار، هلمند او پکتیا ولایتونو کې یوه مثبته پیښه تایید شوې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د کرونا وایروس خپرېدل ښایي د اروپایي ټولنې د هغې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي چې په ترڅ کې به یې د هېواد اروپایي شورا مشري په غاړه واخلي. هایکو ماس وایي جرمني ته به د کرونا وایروس ریاست ورلغاړې وي، خو په پای کې به یې پر دې ویروس بریالی شي. په متحدو ایالاتو کې په کرونا وایروس د مړو کسانو شمیر تر ایټالیا هم لوړ شو. په امریکا کې له 60 زیات کسان په کرونا وایروس مړه شوي، او تر 500,000 زیات کسان پی اخته شوي دي. او د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د کرونا وایروس د خپرېدو اوسني حالت ته په پام سره د قرض بندیز موده تر راتلونکي خبرتیا پورې اوږده کړه.
د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل که بیا هم غواړئ ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خپرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو د نور بس دی اونیزه خپرونه مه هیروئ. د کابل له ستډیو زما همکار فرید حلیمی مختوری.
نور بس دی، شکست سکوت.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه شکست سکوت است. امیدوار هستم که بدور از کرونا صحت و سلامت باشید. بازم برنامه شکست سکوت فرا رسیده. من فرید علیمی این برنامه را خدمت شما پیشکش میکنم. ویروس کرونا در افغانستان با گذشت هر روز در حال گسترش است و رقم مبتلایان به این ویروس نزدیک به 600 تن رسیده است. با این حال شمار زنان فعال در سکتور امنیت و صحت در خط اول مبارزه با کرونا قرار دارند و با قبول خطر در پی نجات جان دیگران هستند تا از شیوع بیشتر این ویروس جلوگیری شود. در این برنامه روی همین موضوع صحبت میکنیم و در برنامه از طریق تماس تلفنی با من دکتر شایسته حکیم است. و شما شنونده های عزیز هم میتوانید که در با شماره تماس 020-23-13-404 با تماس شوید و نظر و پیشنهادات را با ما شریک بسازید. و دکتر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید.
تشکر از شما، سلام به شما و همه همکارانتان، وقت خوش و دور از آفات بالا کرونا برتان میخواییم.
تشکر خیلی زیاد دکتر صاحب که به ما فرصت دادین و با وجود که شما مصروف هستین، با وجود این مصروفیتایتان به برنامه حاضر شدین. در نخست ما میخوایم بپرسم که با گسترش ویروس کرونا و ای که شما در قرنطین به سر نمیبرین و مانند بسیاری از زنان فعال در سکتور امنیت و صحت کار میکنین، در شیوه کاریتان خب صدایتان درست، صدای شما صدای ما درست نمیم برتان خانم حکیم؟
بله
درست شد فعلا؟ صدای ما را دارین؟
صدای شما قطع قطع میه.
فعلا صدای ما را میشنوین؟
این حال خوب تر است. بله
دکتر صاحب، من میخواستم بپرسم که شما هم در عرصه صحت کار میکنین و مانند بسیاری از زنان که اونا در قرنطین بسر نمیبرن، در شیوه کاری شما با گسترش ویروس کرونا چی تغییرات آمده؟
خب تشکر از سوال شما. البته شفخانه ما شفخانه صد بستر متعدد زن و اطفال است که ما تداوی مریضا را جریان داره، طبق معمول مریض میگیریم، مریض بستر میکنیم، اما با یک امکانات محدوده. مثلا ما در وقت غیر رسمی مریض بستر نمیکنیم، چرا که در وقت رسمی کارمندای سیمه باشه، تیم نوکری والی ما هست، 24 ساعت نوکری میتن و در پالی از او بعض محدودیت ها را ما خود ما وضع کردیم که مثلا ما در فامیلی کانسلنگ های فامیلی داشتیم، هفته یک بار را ما بند کردیم، یا ای که کارمندای تیم سایی ما که زیادتر در ساحه می رفتن اونا را هفته درست کردیم که میرن برای آگوی دیی و شلتر و همی بروش را اونا را نصف می سازن و بر مردم آگویی می دن. در پالی از ما در داخل مرکز خود ما بعض کارهای کردیم که در پالی از که ما مثلا لباس ایمینی برای کارمندا توزیع کردیم، ماست توزیع کردیم، دستکش توزیع کردیم، البته با همکاری دفتر مرکزی ما کاهش تقاضا و وزارت صحت عامه. در پالی از ما کلپای به مریضا همه روزه کلپای انداخته میشه که هر روز اپدیت میشه، یعنی اخباری که از کرونا میشه و یا مشکلاتی که از ویروس به وجود میاد به مریضا هر روز اپدیت شده میره و به مریضا آگاهی داده میشه. در پالی از ما خدمات هومبیز هم داریم، خدمات هم که در خانه مریض هم تداوی میکنیم و او هم قبل هفته دوبار بود و هفته یک بار است، چون هم مشکلات ترانسپورتیست و همراه و اکثرا اجازه نمیدن، چون ما پرسنل ساعت هم هستیم، باز هم کار داریم و برای همه کارمند ما کار تزدیک کردیم. موترهایی که از خود ما هست به اونا ثبت راجستر شده است که میره به ساحه و همکاری میکنن و پرسنل امنیتی هم با ما هزار امکان که باشه هم باید همکاری میکنن. ما در یک قسمت کدام مشکل نداریم. خدمات ما رایگانه، بازم جریان داره، ما مریض میگیریم، مریض بستر میکنیم، با ما 45 روز مریض میباشه و تیم آگاهی ما میره مریض ها را از ساحه میاره و مریض ها بستر میشه. البته امکانات محدود شده، کمی فاصله ها را مراعت میکنیم. مثلا وقت جلسات میگیریم، جلسات ما فاد هوای باز است، ما در اتاقای حبس جلسه نمیگیریم، جلسات در اتاق باز است، فاصله های دو متری را مراعت میکنیم، مریض ماسک میداشته باشه، کارمند ماسک میداشته باشه. این امکانات هم ما به مرکز خود فراهم کردیم.
یعنی نظر به گذشته شرایط کاریتان هم تغییر کرده و مسائل بهداشتی را هم جدی گرفتین. با توجه به این شرایط کاری و مشکلاتی که آمده، دکتر صاحب شما چگونه مدیریت میکنین هم خانواده را و هم زمانی که یک تعداد اعضای خانواده ممکن در قرنطین باشن و شما میرین بیرون و کار میکنین و همزمان با زنان معتاد و اطفال معتاد به مواد مخدر سر کار دارین؟ چقدر این نکات شما توجه میکنین مسائل بهداشتی را؟
والله خب مشکل از شما خودتان میفهمین، ما میفهم کسایی که مثلا اکثر کارمندای ما طبقه اوناس است، یا مادر هستن یا خواهر هستن یا دختر هستن و یا ای که مسئولیت دارن، عادت از طرف فامیلا برشان گفته میشه که شما یا وظیفه را اعلام کنین یا ای که نرین به وظیفه، چرا که حیاتتان مهمتر است. ولی اینا بازم با مشکلات باران می باشد پیاده می آین تا پیاده می آین همی انگیزه را دارم که در همی مردم بیچاره مسکل خدمت کنن. من شخصا خودم که اولادم در خانه است پدر اولادم مثلا قرنطینه در خانه است خودم چون مسئول مرکز هستم ناظم مرکز هستم از صبح باید 8 بجه در مرکز باشم تا ساعت 4 بجه باید در مرکز می باشم مدیریت میکنم مثلا از هر نگاه کارمندار بخش اداری ما بخش اداری ما مثلا ماشای مری کارمندای ما رو مدیریت میکنه مثلا کارمندان چند ماه میشه ماششان آمده ولی نگرفتن تقریب 4 ماه میشه ما همین مشکلات کل چه حل میکنیم امروز ما کارمندای ما ماش میگیرن و اداری ما همچنان باید مدیریت و بخش نرسای ما دکترای ما لباسای ما جز دارن شما در وقت نزدیک هم ببینیم اینا در داخل مرکز با امون لباس ها هستن با اینک هستن با دستکش هستن با ماسک میگردن یعنی باید ما خدمات جدی بگیریم چرا که مشکل مشکل عام است و فعلا همه مردم به ایالت چی از در پالو از مشکل استرس هم است استراب هم است ما باید دل بتیم برای مریض خود و کارمند خود اگر ما در رأس هستم نه این طبعاً کارمند من بگه دل سده میشه مجبور هستم ما در رأس هستم بیایم چرا که کارمند باز نداشه که کارمند بگه که وقتی که کوی نازم مرکز مرکز نباشه دیگه ما هم نمیم به اون خاطر کارمندای ما طبقه اوناس مخصوصا با بسیار مشکلات را حتی از ریشخور می آین در چار موتر می آین موترها را شما می دومین که وقت اگر در پا بود حالی 20 روپه می گیرن 20 و 30 روپه با هر گونه مشکل و هر گونه حالت خود حاضر می کنن در ما حاضری خود و وظیفه خود برای اصلا انجام می تن.
بسیار خوب دکتر صاحب در مسئله مدیریت خانواده و ای که چگونه باید مسائل بهداشتی رعایت شود به خصوص کسایی که بیرون از و در خط اول مبارزه با کرونا قرار دارن نظر و تجربه شما چی نشان میده که کدام نکات خیلی ضروری است برای کسی که اونا بیرون از خانه میرن و کار میکنن و بعدم با اعضای فامیل تماس دارن بیشتر رعایت کنن
از اولین مسئله مشکل مسئله قرنطینه است که ما خود مولاده خود گوزد کردیم که هیچ از خانه نبرایم چون ما یک نفر بیرون میرم از کدام سودایی بود من از رای خود میارم حتی پدر اولاده من چیم تو نیر من خود ما میارم دیگه آدمی که ما دستکش مثلا میپوشیم از مواد هایجین و همی دستان خود روز چندین بار هم در مرکز هم طرف خانه که میرم اولین کار مکانیس لباس شفاخانه رو مثلا بیرون از خانه مثلا تبدیل میکنم با بوتا خود تبدیل میکنم داخل خانه که میدرایم حجه همه روزه در مفرش پیشه مثلا خانه مواد انتیسپتیک میزنن کلفه که تزگیر دروازه رو میزنن در مرکز این کار کردیم هر روز دوا پاشی میکنه که کارمانده پس گارده اینو دوا پاشی میکنه دیسکیرای دروازه رو موتره تایرای موتره موتره که بیرون میره میاید کارمانده رو حتی بوتای کارمانده رو لباس های کارمانده که از بیرون میان پس دوباره در مرکز میان دوا پاشی میشه روز دو بار سه بار دسته مرکز از دن دروازه گرفته تا اتاقای مریض تا چپرکه تا تشوی تا هر جای که از تشنابا همش ما دوا پاشی میکنیم و ای کلش بیاتر همراه ما دفتر مرکزی ما همکاری کردم که مواد به دست رست ما موندن و ای ما این خدمات عرضه میکنیم در پولی از او در خانه هم عرض خودشان میبینن آگاهی میگیرن مثلا تلویزیون ها فعال است فیسبوک ها در پیششان هست همشان میبینن اونا هم قرنطین هستن با ما که در مرکز هستم پوزیو تخصیش دارم در مرکز باشم و همکاران هم در مرکز هستم 24 ساعت نوکریوال ما در نوکری خود هست بعد از 24 ساعت آفش هست خانه میره و ما نظر به حکم وزیر صاحب ما همون چند تا خانم که ما حامله داشتیم 4 خانم حامله را ما رخصت کردیم در پولیش سن بالاتر از 57 نداشتیم که رخصت کنیم ولی دیگر اونا رخصت هستن و دیگرهایی که وضعیتشان خوب است و بهتره به وظیفه خود حاضر هستن.
دکتر صاحب شما روی خط هستین با ما بازم شنوندگان عزیز اگر شما میخواین نظر و پیشنهاد دارین در برنامه شکست سکوت تماس میگیرین با این شماره 020-23-13-404 بعد تماس شوید و تماس های شما را ما پاسخ میتیم. دکتر صاحب از شما چی است با توجه به این که احساس میکنین که در خط اول بنو با کرونا قرار دارین و مبارزه میکنین چی احساس میکنین؟ واقعا بسیاری از دکترای ما متاسفانه به کرونا مصاب شدن و ما چی هم داشتیم که تلفات هم وجود داره. شما چی احساس میکنین در این مورد که شما عملا کار میکنین به نحوه با معتادین؟ معتادین خودش هم یک نگرانی وجود داره که از امکان داره که انتقال بکنه از اینا به افراد سالم. با توجه به این شما چی احساس میکنین در کارتان و فعلا در با.
وقتی که طرف من خودم نگه احساس میکرم اصلا به می فکر مرض کرونا من نه می باشم. فکر میکنم که من برو معیات یک نفر نجات بدم همین برو من انگیزه است و اکثر کارمنده ما هم با می انگیزه مثبت به طرف من مرکز می آیم که خدمت جمع هدف از مریض هست. یک چی مشکل هست امکان داره شاید نصیب من باشه من به این مشکل مواجه شم یا مرانی ویروس بگیره یا کس دیگه را هر کس بگیره. خب ما دکتر هستیم وقتی که ما قسم می خوریم در روزی که ما مثلا دیپلوم خود را می گیریم قسم می خوریم به این مریض کمک میکنیم همکاری میکنیم دیگه. فعلا خودم هیچ کدام راست ندارم احساس بسیار خوبم دارم مثل همون سابق میایم میرم. حتی دیروز من در بین مریضای خود مرا گفتن زنده بود دکتر شایسته من حتی با ماسک بسیار ببخشید ماسک من چون مشکل آینک دارم ماسک بتا آینک که مرا خچی میکنن ماسک هم نمیپوشم بعض وقتا دسکس میشپوشم شرایط مراد میکنم اما هیچ به این احساسی که من داشته باشم که من این مرض میگره ندارم. هدف من احساس خوبی است که من مریض کمک
قوی دارین
دکتر صاحب. یک احساس قوی دارم واقعا از وقتی که با به این شغل تقریبا 20 سال است نبرمی وظیفه کار میکنم. در 20 سال من انگیزه منفی پیدا نکردم. من میشه انگیزه من مثبت را در این که من بتانم بیاد که مریض خود را نجات بتم زندگی شای نمی احساس خوشی است که من کنم چی از این ندارم.
بسیار خوب دکتر صاحب شما را هم داریم. باز من تماس امی شماره تماس را تکرار میکنم 020-23-13-204. پیشتر با مزد که شماره ما اشتباه تکرار شد از پیش ما. به این شماره ما شما شنوندگان عزیز تماس گرفتن میتونین و ما هم به نظر و پیشنهاد شما را میگیریم در هر برنامه. دکتر صاحب بسیار خوب با شما ادامه میتیم بس خدا. دکتر صاحب یک مسئله دیگه هم هست که در مسئله قرنطین فامیلا بیشتر مثلا اینا در خانواده و یایی که بیرون از خانه میرن و در قسمت آگاهی دهی اینا چه نقش را باید یک خانم یک مادر بازی بکنن که حداقل اعضای خانواده از اینا دیده اونا هم بتانن درست مدیریت کنن در قسمت وقایع؟
این خواهی چی هستی یک مشکل جدی هستی مشکل نیست که مون سر از این را دست کم بگیریم و یا این را رشخند بزنیم. ما که دیدیم زیاد در فیسبوک رشخندی مسنسای رشخندی هست ما با هر چیم نباید رشخند بکنیم. هر چیز را باید ما دست کم نگیریم. ما باید توجه جدی به خود داشته باشیم. حتی اقل اگر یک نفر از فامیل مریض میشن دسته فامیل اون مریض میسازه حیات خودشان برباد میشه و حیات چند تا نفر از فامیل هم برباد میشه. این به یک مسئله قرنطینه است باید موید جدی بگیریم به چیزی که دولت چیزی که وزارت ساعت ما میگه چیزی که آگاهی داده میشه باید این را جدا مراعات بکنیم. این کار ساتیری و کار بازی نیست که ما شما مثلا همیشه هر چیز را به بازی گرفتیم. بعضی کسا حق دارن بسیاری چیزی یک چیز عادی فکر میکنن به سوی اروپا و سوی امریکا امروز جا مانده. ما نمیتونیم این مشکل عادی بگیریم با این مشکل جدی نگیریم. ما باید مشکل قرنطینه جدی بگیریم در خانه های خود بمانیم نظافت مراعات کنیم دستای خود روز چندین بار بشیم لباسای خود متوجه باشیم. این که ما آگاهی هم تقریبا در کابل خود اکثریت تلویزیون داره هر دقیقه و تلویزیون پیامو میاد مطابق با مون پیامو ما شما رفتار کنیم مونم رو عمل بکنیم انشاءالله ما شما از این حالت نجات پیدا میکنیم. این حالت نمیمونه همایی که وضعیت افغانستان از بحرانی شده که بعد از او که از دمشون گرفته نمیتونن چون ما نداریم
دکتر صاحب یک شنونده روی خط داریم همی شنونده خود میگیریم روی خط هستن. بله بفرمایید کی از کجا تماس گرفتین؟ بله
سلام علیکم.
علیکم السلام.
سهر بخیر جور سریعت
من نه نوم دوائی ده کم زینم تماس نیولی
فریاد اللہ تعباد خبرم
فریاد نه سوکی هستی تسو نوم وائی
عبدالله.
عبدالله وروره خپل نظر اوه مونته اتمن زمون موضوع خسیم ده ده زین زمون تاسو میرمن چه ده باند کار کهی نو دوی زین مشکلات سره ده کاری با برخه که ستونزو مشکلات سره مخامخ ده بیا هم دوی زی او ده کرونا سره مبارزه کهی استاسو نظر پیدیا کرده سره ای
ما
کله دا تر څو په شونډه کوم مرسته وکړم څنګه وایم مې ربني پوښتنه مطرح کی تاسو زما ډاکټر صاحب نه تاسو راغاوري ډاکټر صاحب
ا مانه نه کوم په شونډه دا شی وم مال کچیر څو د کورنا مرزا وخته چې ا مته درې شونډه د تر څو دګي وکي هسپتال تر څو دګي وکي دا لپاره مه تر څو شي چې دا مالداري دا وکړي وخت تر څو شي دا تر څو د اور شي دا وضعیت نورماله پات
سو خوري او بخي تاسو
وم دا شی وم اوشي که تاسو شې دا تر څو دګي کې هغه دا ونه دی چې دا وته تاسو شې دا وضعیت نورماله پات
عبد الله وروره ډیره مننه زه د تاسو پوښتنه ډاکټر صاحب سره شریکوم ډیره مننه زنګنم ډاکټر صاحب صدای مرا دارین یک برادر مو از فاریاب تماس گرفته بود به نام عبد الله اینا گفتن که هرگاه یک کسی به ویروس کرونا مبتلا میشن اینا کدام توصیه شما برای اونا چی است که از کدام دوا اینا استفاده کنن تا در خانه حداقل وضعیتشان
خو ایدا ما شما میفهمیم که نه دوا داره و نه واکسین داره فعلا کدام دوای مشخص نداره که بعضی کمپانی‌ها میگن که آگاهی که فلانی دوا خوب است بس مدانی دوا خوب است اصلا دوا نتیجه نمیده همی که مقاومت ما بلند بره در مجموع هر قدر که ما مقاومت ما بلند بره همه قدر ما کمتر مصاب میشیم و هر قدر ما صحت خود ما خوب باشه از نگاه روانی از نگاه جسمی و ذهنی ما خود ما ماده باشیم که همی را بپذیریم که یک مریضی هست و ما باید کنترل کنیم مقاومت خود بلند ببریم خود قرنطین کنیم نظافت مراعات کنیم همو آگاهی دیگه دیگه که به ما میشه همو را مراعات کنیم جدی حتما ما در امان میمانیم در غیر از او کدام دوای مخصوصی هم نیست که تا حال گفته باشه که در سازمان سی جهانی را گفته باشه و یا کدام واکسین باشه که ما او را قبول کنیم که اینی دوا را بخورن خوب میشن و یا اینی اگر در خانه ببانن بهتر است اگر شرایط صحی و حفظ صحت مراعات کنن بهتر است و اگر اینی جدی بگیرن و حالت روانی جسمی استرابی خود بهتر بسازن خود با یک حالت از نگاه روانی آماده بسازن با این معنی است انشاءالله ویزیت میفرن و کدام مشکل پیدا نمیکنن
تشکر دکتر صاحب شنونده دیگه روی خط داریم قاری صاحب میربونی بفرماین نظر شما چی است در موردی که شما را از بانوا و خانما
بله آقای علیمی صدای ما را دارید؟
بله بله من صدای شما را دارم قاری صاحب میربونی بفرماین
سلام بر شما و سلام بر تمام کارکنان رادیوتان و سلام بر میمانتان
علیکم سلام
شکر میکنیم از اونا که خود ینا خود سپر میکنه بخاطر مریضای مردم از اینا جان تشکر خداوند اجر عظیم بده برشان از میمان شما سوالی ما دو سوال دارم اول سوالی ما موست یک مریض کی در قرنطین باشه یعنی در بستر باشه با کرونا مصاب باشه و یک ماست چه خوش دمید و
قاری صاحب صدای شما را ما درست نداریم یک جای صحیح اختیار کنید
من بستر کنه سمپلی شد بگیره بار از گرفتن سمپل در چه قرار تشخیص دمید آنه پرسانی سرین موست کی
قاری صاحب صدای شما را ما درست نداریم اگر یک جای درست اختیار کنین که صدای شما را شنونده ها و هم ما درست
بشتیم صدای مرا نیستین
بله بله خوب شد فعلا ادامه بدین
پرسش اولی مرا گرفتین
بله پرسش اول شما را گرفتیم و می رویم
پرسش اولی ما او بود که یک مریض چقدر میتر ماسک بپوشه یک ماسک دویم پرسش امو بود که اگر یعنی امو سمپل کرونا اما اگر گرفته شو از مریض با چقدر وقت تشخیص شده میتر و پرسش سیم بود که اگر یک مریض یک دست مسار شو باز جور شو دوباره اگر مسار شو باز مال عموم دوباره مسار شدن چقدر خطرناک میباشد
تشکر قاری صاحب دکتر صاحب شایسته حکیم سوال شما را هم شنید دکتر صاحب میربونی بفرماین و اگر پرسش های قاری صاحب را گرفتین به اینا میشه پاسخ بدین
بله، من یک پرسش گرفتم، گفته یک مریض که در قرنطین باشه، یکی مسئله ماسک بود، ماسک گفتن تا چه وقت باشه. ماسک یعنی محافظه میکنه، ماسک ماسکی که ما میپوشیم تا 6 ساعت از اقل یک ماسک باید پوشیده شد، بعد از ماسک تبدیل شود مگه دیگه ماسک شود. و ماسک ما میپوشیم خب ما این فرمی وقتی که ما مریض باشیم ماسک هم دوری داره، میگه نظر به می آگویی دیو که شده ماسک طرف سفید است، اگر مریض باشیم طرف خود میگیریم، و اگر سالم باشیم و دیگران رو بخواییم نخوام که ما مریض نشویم باز طرف آبی ماسک در طرف خود درسته میکنن و ماسک میپشن. ماسک در 6 ساعت امکان داره یک ماسک بگیرن، باز ماسک تبدیل بکنن که اگر میخواین همیشه ماسک داشته باشن خب الکل خوب است، بهتر است دستکش همیشه داشته باشن و ماسک هم همیشه داشته باشن. دستکش چه وقت؟ دستکش وقتی که ما هر باری که در دست خود دستکش میکنیم باید دست خود رو بشوریم، صابون بزنیم، پاکنیم دستکش بپوشیم. وقتی که پس دوباره دستکش رو ما دست خود میکشیم باز هم باید ما دست خود رو صابون بزنیم و دست خود رو پاک بکنیم، یعنی نظافت چه مراعات بکنیم. و اینکه یک مریض گفتن سمپل یک مریض که اندازه بود نه ممکن در 48 ساعت در بر بگیره، ممکن اضافه تر از در بر بگیره و یا کمتر، و این نظر به مریض است، نظر به اینکه مواد چه رقم از کدام مواد کار گرفته میشه و این فرق میکنه سمپل. و یک سوال دیگه آخرش،
بله بله، یک سوال آخرش این بود که یک فرد درگاه به ویروس کرونا مبتلا شوند، بار دیگه هم امکانش از این وجود داره که اونا اگر صحتمند شوند بار دیگه هم به ویروس کرونا مبتلا شوند؟
حتما حتما، ما چند روز پیش هم از چین موچی داشتیم که بعضی کسایی بود که دوباره مبتلا شده بود، دوباره اونم تا قرنطینه شده بود، دوباره هم وضعیت هم حالت منتها پیشگیری شد چون تجربه حاصل شده بود از بار اول، بار دوم مریضا شفایاب شدن و کدام مشکل نبود، اتر هم میشه که دوباره هم مصاب شده.
تشکر دکتر صاحب. روی تماس یک شنونده دیگه ما هستن، مهربونی بفرمایین کی است، کجا تماس گرفتین؟ بله بفرمایین کی است، کجا تماس گرفتین؟
بله میشنس آقای علمی.
بله بله، صدای شما را مدارم، کی از کجا؟
سلام خدا آقای علیمی به شما، به مهمان محترم شما تقدیم میدارم، از استاد آخوندزاده هستم از اولشواده بارم آقا بتماشم.
آخوندزاده صاحب تشکر، میربونی بفرماین، موضوع برنامه را حتما گرفتین، نظر شما چی است که چقدر باید این موضوع را باید درک کرد که خانواده ها که هرگاه یک عضو فامیل که اونا هم خانم باشن در خط اول مبارزه با کرونا قرار دارن، اینا باید چی یک برخورد با اونا داشته باشن یا حداقل درک کنن که اونا بیرون هم میرن و کار خانه مسئولیت خانواده هم به دوششان است، چی نوع برخوردشان باشه؟ نظر شما در این مورد چی است؟
میشنن صدایمت؟
بله بله، صدای شما رو مدارم.
نظر میتونم اول خود مجموع دکتر صاحب از همین که تشکر خواست میکنم که اینا به خط اول مبارزه امراه کرونا اینا استاده هستن، خدای پاک اینا رو محافظت کنه از همه مرضا و بلا. میشنن آقا علیمی؟
بله بله، صدای شما رو مدارم. میربونی
اینجا یک مشکل وجود داره آقای علیمی که به می مردم همکاری نمیکنه، به این شکلی که دکترها میگن اینا خوب میگه دیخان هم یک گپ میزنه ولی مردم ما اعمال 10% همین چیزی که دکتر صاحب گفتن که دسته خود میشوره لباسه خود ایواز میکنه دستکش، اعمال 10% همین مردم همین کار میکنه ولی 90% مردم همین کار نمیکنه. با اطراف ها خاصان کسی به فکر کرونا نیه، شاید همه تشنیده باشه که مرضی هست ولی هیچ وقایی وجود نداره، ولی به شرحان ما میشنن که اعمال 90% مردم همین شسوشوی دستا ولی همین ماسک انداختن و دستکش اینا را استعمال نمیکنه، خیلی به توجیه میکنه به اجتماعات هم اینا اشتراک میکنه. ولی از دکتر صاحب سوال ما اینمی هست که همین مردم اگر توجه نکنه، همین 10% مردم که توجه میکنه و قایم میکنه، همین 90% دیگه که توجه نمیکنه، یه تو نخواست که امید دفعی سرم به فایده تمام شه آخر بلاخره هم میگه با کرونا آغشته که
نمیده. تشکر اخونزاده صاحب، سوال شما را دکتر صاحب هم شنید. من با وجود که موضوع برنامه را هم تکرار کردم، اما خارج از موضوع برنامه شما سوال مطرح کردین، بازم دکتر صاحب روی خط هستن. دکتر صاحب میربونی
پرسش خونده را شما همه ما یک چی داریم میگم افسرده دل افسرده کنه دنجمنی را وقتی که یک دن یک کس مراد نمیکنه توان دیگه مدن فیصد دیگه بیچاره را بدبخت میکنه وقتی که 90 فیصد مراد نمیکنه من بده او فامیل داره خون نداره مثلا خور داره برادر داره طبعا با اونا در تماس می باشه و اونا رو مصاف می سازه توجه چیزی اگر شه و همه مردم می توجه کنن واقعا سیستم آگاهی در اطراف بسیار ضعیف است. ما در
بله دکتر صاحب
ما در خود کابل هستیم، دمی سمت خواجه مسافر مثلا سمت پغمان خواجه مسافر بعض همکارای ما هستن، امو آروسی ها ادامه داره، امو محفلا برنامه پیش میره، امو رقم میمانی ها هست. خود مردم اگه این را دیدی لگیدن یه بلا و آفت است که با زرف داده نمیتونه هیچ کس درش داده نمیتونه.
تشکر دکتر صاحب، در لحظات پایانی برنامه هم قرار داریم، من مخواهم میکنم و یک پیام خیلی چند ثانیه کوتاهتون اگر بر ما بگوین به اوه کسایی که خانمایی که بیرون از خانه کار میکنن شجاعت کردن و کار میکنن در کنار از مسئولیت های خانواده، پیام کوتاهتون چی هست؟ تشکر.
پیام ما برای کسایی است که واقعا احساسشان قابل قدر است، باید